السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې یو ساعته پښتو خبرونه ته راغلاست. لومړی اند خبرونه په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د ښار په پنځمه ناحیه کې پرون مرزګرانۍ چاودنې مرژوبلانه ته اړولې. د کابل د امنیه قوماندانۍ ویان خالد زدران د تلونیوس په نوم خصوصي تلویزیون ته ویلي، ناپېژاندو کسانو پرون د کابل په میرویس میدان سیمه کې د تلاشۍ یوې پوسې ته څیرمه د اوبو یوې ټانکۍ ته لاسي بم ورګزار کړ. د زدران په خبره د برید د عاملانو د موندلو لپاره عملیات روان دي. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو یو مخالفې ډلې د دې چاودنې په اړه منلې او ادعا کړې چې د برید کې څلور تنه طالبان چې یو قومندان یې هم پکې ووژل شوی او درې نور ټپیان دي. دا یې د خپلواکو سرچینو نه تایید کړي. د جرمني کیڼپال یعنی کیڼ اړخي ګوند د افغان کډوالو د لیک د پڅ بهیر لامله پر حکومت تون انتقاد کړی دی. د جرمني خبری اژانس پرون د کیڼپال ګوند د غړي کلارا بونګر له قوله خبر ورکړ چې نوموړي وایي د یو شمېر افغانانو د سیاسي پناه غوښتنې لیکونه د حکومت لخوا منل شوي خو تر اوسه نه دي انتقال شوي. اوس دا کسان له پاکستانه د جبري ویشتو له ګواښ سره مخ دي. ایمن بونګر پر حکومت غږ کړی چې دا موضوع د پاکستان له حکومت سره حل کړي او د دې افغانانو د ویشتل کېدو مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د افغانستان د مرستې له صندوق سره د آیرلینډ د 1500 یورو بسپنې خبر ورکړل. اوچا پرون په خپل ایک شبکې په یو بیان کې دا خبر ورکړل او له آیرلینډ څخه د مرستې له عمله مننه کړې. اوچا د بیان پر بنسټ آیرلینډ له 2000 کال وروسته د افغانستان د مرستې له صندوق سره د شاوخوا 6.5 میلیون یورو مرسته کړې ده. د برېټانیا یوې محکمې دوه وروڼه چې ویل کېږي غوښتلې د داعش پر لیکو کې د ورګډېدو لپاره افغانستان ته ولاړ شي په حبس محکوم کړي دي. د جرمني د خبري اژانس راپور پر بنسټ 20 کلن محمد عبدالحلیم حیدرخان او 13 کلن نور وری محمد حمزه حیدرخان په جولای میاشت کې د تروریستي اقدام په تور مجرم پیژندل شوی. د برمنګام خان محکمې پرون حلیم په 10 کاله باندې او حمزه په 8 کاله باندې محکوم کړ. دوی دواړه د تیر کال د نومبر په 2 نیټه په برمنګام کې په خپل کور کې نیول شول. او د قطر د بهرنیو چارو وزارت د اسرائیل له زندانه د 9 تنه فلسطینی ښځو او ماشومانو د خوشکېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې دا اقدام د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند له موافقې وروسته وشو. په هر حال کې حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني 24 تنه برمدا خوشي کړي دي. ویل شوي چې په دې ډله کې 14 تنه اسرائیلان او 15 ټایلنډي وګړي دي. خو خطر چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د موافقې منځګړتوب کړی ویل چې په دې ډله کې یو فلپینی هم شامل دی. د اسرائیل او حماس ترمنځ سالو رزنه اوربان پرون نافذ شو. وړاندې په خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل خبر شي. پاکستان لخوا پر افغانانو نوې محدودیت. د افغان کډوالو له جبري اخراج سره سره د پاکستان حکومت په هغو سوداګریزو لاریو چلوونکو ویزه جبري کړې چې د افغانستانه د پاکستان خاورې ته وځي. د نوومبر 15 د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ په افغانستان کې نجونې او ښځې په کوم حال کې دي؟
په دوه کلونو کې اوسنی نظام اوسنی حکومت د افغانستان د میرمنو دغه شل کلن زحمتونه او دغه شل کلن رول له صحنې څخه لرې کړه او په سفر کې ضرب کړه.
او په غزه کې د څلور ورځنی اوربان لیلا سره سم حماس او اسرائیلو پرون دی او بل یرغمل هم خوشي کړی دی. دا اوربان پرون نافذ شو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
درنو اوریدونکو د دې خبرونې دویم نیمایي کې د ازادي رادیو اونیز خبرونه چې د ځوانانو لپاره ځانګړې ده تا د څنګه هم خبرې کې خو د خبرونې لومړۍ نیمایي کې به مهم خبري موضوعات واوري. زه امید زهیر والی. د پاکستان حکومت وایي له دې وروسته باید د ټولو هغو لاریو مور چلوونکي ویزه واخلي چې له افغانستانه د پاکستان خاورې ته ننوځي. پاکستان دا پریکړه داسې مهال کوي چې له وړاندې یعنی د نومبر له لومړۍ راهیسې په دې هېواد کې د میشتو هغه وګړو چې دوی یې ناقانونه بولي د ویستو لړۍ پیل کړې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پرون وویل چې د غیر قانوني کډوالو 99.9 سلنه افغانان دي. په دغه وخت کې طالبانو حکومت هم ویلي دي چې د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته نږدې 400,000 افغانان افغانستان ته بیا ترستنه شوې دي. په ورته وخت کې بیا د خوړو نړیوال پروګرام مشري له پاکستان درستنیدونکو افغان کډوالو پر وضعیت ژور اندېښنه ښودلې ده. تفصیلې په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان او پاکستان ته پرتلون کوټ راکونو د نویو محدودیتونو خبر ورکړی او وایي چې له دې وروسته به د افغانستان د لاریو ټولو ډرایورانو څخه ویزا غوښتل کیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون له سامان نیوز تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته د سوداګریزو مالونو د وړونکو لاریو ډرایورانو ته لازمه ده چې د پاکستان ویزا ترلاسه کړي. د سه شنبه په ورځ د تورخم دروازه وروسته له هغه بنده شوه چې پاکستانی مامورینو د افغانستان د ټرکونو یا لاریو له ډرایورانو څخه د ویزو غوښتنه وکړه، خو په همغه ورځ ناوخته بیرته د یو جوړ جړی په اساس لاره خلاصه شوه. میرمن بلوچ وویل چې د پاکستان سفارت د طالبانو له چارواکو سره د بې خنډ سوداګرۍ په اړه د خبرو په حال کې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند زیاته کړه چې پاکستان هم د نړۍ د نورو هیوادونو په شان د کډوالو قوانین لري چې باید تطبیق یې یقیني کړي. هغې ټینګار وکړ چې له دې قوانینو سرغړونکي به د جریمې، زندان او له هیواده د ایستلو له سزاګانو سره مخامخ کیږي. د نومبر په لومړۍ نیټه پاکستان له یو لنډ مهلت وروسته د هغو 1.5 میلیون افغان کډوالو ایستل پیل کړل چې د پاکستاني چارواکو په وینا په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. په داسې حال کې چې داسې شکایتونه هم شته چې پاکستاني پولیسو ډېر داسې کسان هم نیولي دي او افغانستان ته ایستانه کړي چې د کډوالو په توګه په دې هیواد کې ثبت دي او یا د پاکستان ویزې لري. افغان کډوال په داسې حال کې له پاکستانه په جبري ډول ایستل کیږي چې ژمی په درشل کې دی. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی مشر سیاو ویلی پرون په یو نړیواله غونډه کې د دې افغانانو ناوړه وضعیت انځور کړ. میرمن سیاو له کابله په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې افغان کډوال له پاکستانه په تش لاس راستنیږي.
Some women had to leave without their husbands who have been
یو شمیر میرمنې له خپل مېړونو پرته وتل او تاړې شوې ځکه میرونه یې پولیسو نیولې دي. کورنۍ په داسې حال کې را رسیدي چې یوازې د لارې لپاره خواړه ورسره وي. دوی ستړي او وږي وي او سمدستي مرستې ته اړتیا لري. دوی په ډېر بد وخت کې چې ژمی را روان دی په جبري ډول ایستل شوي. ټولو هغو خلکو چې ما خبرې ورسره وکړې راته ویل چې نه پوهېږي آیا په ژمي کې به ژوندي پاتې شي.
د خوړو د نړیوال پروګرام مشر د افغانستان سخت ژمی ته د اشاره په ترڅ کې وویل چې د افغانانو له ځان سره داسې هیڅ نه دی راوړي چې په ژمی کې د دوی له بقا سره مرسته وکړي. د بشري حقونو ډلو، ملګرو ملتونو، د طالبانو حکومت او د نړۍ یو شمیر دولتونو له پاکستان وغوښتل چې د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر وځنډوي، خو د پاکستان د حکومت پریکړه بدله نه شوه.
وامور دل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایاندي له افغانستان را پاکستان ته پرتلونکو ټرکونو د نویو محدودیتونو خبر ورکړی، وایي چې له دې وروسته به د افغانستان د لاریو ټول چلوونکو څخه ویزه غوښتل کیږي. پاکستان له یو لنډ مهلت وروسته د نومبر په لومړۍ نیټه د 1.5 میلیون افغانو کډوالو ایستل هم پیل کړي دي چې د پاکستاني چارواکو په خبره په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د پاکستان د نویو محدودیتونو په اړه احمد تکل د سین ایالت په مرکز کراچۍ کې د افغان کډوالو له مدافع وکیلې مونیزی کاکړ سره مرکه کړې او په سر کې د پاکستان د نویو محدودیتونو علت پوښتله ده.
پاکستان چې د کوم نوې پریکړه کړې د چې په بارډر باندې لګول به با په تذکیره یا په شناختي کار باندې څوک تګ راتګ یې کولی شو چې اوس به پاسپورټ او ویزا ضروري، نو په خپل هغه پلان یا پریکړه باندې یا هغه اکزیکیوټ کولو لپاره یې دغه پریکړه هم کړې ده چې اوس به سي کوم ګاډیانې هغه خواته ځي یا دې خواته راځي، نو هغوی سره به پاسپورټ او ویزا سیده دا به مهم وي. دا دلیل د دې و چې موږ امیګریشن خپل یو قانون یا هغه فالو کوو د نړیوالو رنګ نو دا بے ځای دی.
تاسو هغه لکه کله الته له حکومتي ادارو سره لیدلې د افغان کډوالو د حقونو په اړه مخبري ورسره کړي، هغه څه وایي تاسو څه ورته ویلې دي؟
مونږ دغه نه د غوښتنه کړې د تاسو د ټوکنز دی کډوال ته ورکړې دي. تاسو باید د دې ټوکنز اولډر چې کوم افغان کډوال دي کوم چې لکونو په تعداد دي دي اكو کوم باید تاسو خوندي کې د حکومت سره په دې حق لباندې خبرې اترې وکي او د دې لپاره څه حل راو باسي. همدارنګه کوم چې اي سي سي کارت دي کوم چې د ايو ام لاندې راځي دا خو نه مونږ چې کوم میټینګ زو دا ور سره کړې دي د غوښتنه مې زم کړې ده چې د دغه کډوالو اكو کوم باید پرځای شي. ځکه چې په پاکستان کې 8,00,000 افغان کډوال چې دي هغه اي سي سي کارت لري. همدارنګه 14,00,000 افغان کډوال چې دي هغه پی او آر کارت لري. دارنګه د 2,00,000 شاوخوا کسان چې کوم دي هغه دا ټوکنز لري کوم چې د طالبان د حکومت نه پسې کړل دلته پاکستان ته افغان کډوال راغلي هغه ته ایشو شوی دي.
او ورسته پښتنه اغلی کاکړ بیگا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی مشر وویل چې د دې کډوالو بشري وضعیت ډیر خراب دی او ډیر اندېښنه پې ښودلې وه. هلته په پاکستان کې چارواکي د دې کډوالو پر وضعیت خبر دي؟
د پاکستان حکومت د افریقا یا د ماس ډیپورټیشن د کومه پالیسی سي د افغان کډوالو په حق لده د کوم د نړیوال قانون لاندې وګورو کوم د انساني حقوقو په حواله ورته وګورو یا موږ اخلاقی تور هم وګورو نو دا یو ډیر غیر انساني عمل دی. په یو داسې کومه هر څه ویر کو کچې د افغان کډوالو ژوند ته هلته خطر هم کېدلی شي. کوم خالي دا وس روان چې کوم د افغانستان موسم دی خالي هغه په نظر کې وساتو نو دا یو انوایرنمنټل ریسیزم کې هم راځي چې لکونو په تعداد باندې خلک په زور په جبر باندې یو داسې ایواد ته ورلېږي چې هغه پخ کې اکثریت چې دی هغه ایواد په خپل ژوند کې نه دی لیدلې او د اغه د ورتګ لپاره هلته سې انتظامات لاول نه دي شوی. لکه دا فیصله په کارو چې دواړو حکومتونو په یو ځای باندې کړی و او بقاعده د دې کډوالو لپاره هلته انتظامات شوی او د دې نفس بیا د کاروایي شروع شوی و. خو دا اوس چې کوم حالت په افغانستان کې کوم یختي نو الته د دوی په دومره انتظامات نه دي شوی. ځکه چې زمونږ اطلاعات مطابق چې کوم یو ان چې کوم خپل یو فیګر زمونږ سره شیر کړی دي نو 400,000 شاوخوا کسان چې د افغانستان ته لیږل شوی دي او د هغه وضعیت الته ډیر خراب دی. نو دا یو ډیر غیر انساني چلند دی. مونږ غندنه کوو او پاکستان حکومت باندې نړیوال هم په دې اخلا باندې ډیر فشار هم راوستلو کوشش وکړو چې دا پریکړه چې دا دغه مطلب واپس واخلي. تر څه حد سیدی لګ نرمي پدی کې راغلی دا لکه امریکا وختنه تل وکړي کوم کسان چې زما دي هغه باید په زور نه کې ډیپورت دارنګ کینیډا چې کوم اسماعیلی کمیونټي د چا هغه تاسو په زور نه ډیپورت کوي. دارنګ نور څه کوم یو ان دی هغه ورته چې تب د پی او آر کارت اولډر څه کوم دي د هغه حقوق په خوندي ساتي. خو زمونږ خو بیا هم د هغه نه دا وختنه چې تاسو په حکومت باندې سی خپل لکه دا د یو ان زمواري جوړی دي د یو ان سی آر چې کوم پی او آر کارت هولډرز دي باید هغه حقوق کم سه کم خوندې شي. ځکه چې په داروان کریک ډاون کې هغه خلک هم ډیر زیات وزبرول شول او د هغه هم په زرګونو تعداد چې افغانستان ته ډیپورت کېدو باندې مجبور کړل شول.
کراچی کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل منیزه کاکړ و چې احمد تکل سره یې د پاکستان لخوا د نویو محدودیتونو او البته په افغانانو د نویو محدودیتونو او همدا ډول د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د جبري خرج په اړه مرکه کړې و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د نوومبر 15مه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې منزل کیږي چې په افغانستان کې یو شمېر خزې وای له دوو کلونو راهیسې له بیلابیلو جنسیتي تاوتریخوالي سره مخ دي. د بشري حقونو د څار سازمان د خزو برخې مرستیال هیدربار ازادي راډیو ته ویلي که څه هم په افغانستان کې د جنسیتي تاوتریخوالي د کچې په اړه کره ارقام نشته خو په تېرو دوو کلونو کې دا ډول تاوتریخوالي د پام وړ زیات شوی. خو د طالبانو حکومت بیا ټینګار کوي چې په افغانستان کې د شریعت په چوکاټ کې د خزو حقونه خوندی دی دا دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې منع اعلان کړي. تر خوا یې ښځې له څو محدودو ادارو پرته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي. تفریحي پارکونو، لوبغالو او تر خوا یې په سفر د هغوی محدودیت لګولی او پر هغوی یې مخ پټول هم اجبار کړي. په دې اړه د سنا کاکړ یو تفصیلي راپور وو.
د نومبر میاشتې 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کېږي چې په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي چې د 2021 کال له اوړي راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی تجربه کوي. هغه څه چې طالبان یې تل ردوي او ادا کوي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د کابل ښار اوسیدونکي او له زده کړو بې برخې شوي درویش کلنه هدیه وایي چې د جنسیت له امله د زده کړې حق ترې اخیستل شوی. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د راتلونکي لپاره یې ټولې هیلې له منځه تللې دي.
زه درېیم سمستر کې وم، کله چې طالبان راغلل او ما ته ویل ته نور صنف ته مه راځه ځکه چې ته نجلۍ یې، تا ته حق نه درکول کېږي، ته د دې حق نه لرې چې نور پوهنتون دروازې ته دینه نشي. هغه ورځ ما باندې ډېره زیاته سخته تیره شوه، هیڅ وخت به مې هېره نه شي. بس دا ټول خاورې رې شول.
د پلازمینې کابل یوه بل اوسیدونکې مینه حسن خیل چې له تیرو شلو کلونو راهیسې په بېلابېلو ملي او نړیوالو موسسو کې کار کړی وایي چې پر ښځو د طالبانو د بندیزونو دوام هغه ناهیلې کړې ده. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په دوه کلونو کې اوسنی نظام، اوسنی حکومت د افغانستان د میرمنو دغه شل کلن زحمتونه او دغه شل کلن رول له صحنې څخه لرې کړ او په سفر کې ضرب کړه. زه له ټولو دا سوال لرم او زه نه پوهېږم چې زما ځواب راکوونکی څوک دی، څوک ماته د دې ځواب راکوي چې زموږ د سرنوشت اخري نتیجه به څه وي. مونږ به تر کله همداسې ادامه کوو؟ دا خو مونږ که همداسې مخته لاړ شو، نه یوازې دغه نسل چې تازه په پښو ولاړو، راتلونکی بل نسل هم زیانمنوي او افغانستان به بیا همداسې یو وروسته پاتې هیواد وي.
د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې د زده کړو اجازه نه لري او د 2022 کال په پای کې پوهنتونونو ته له تګ څخه هم منع شوي. همداشان دوی په ډېریو دولتي او ټولو ملي او نړیوالو نادولتي ادارو که د کار کولو حق نه لري. په افغانستان کې خزه اجازه نه لري چې تفریحي ځایونو، لوبغالو او خزینه حمامونو ته ولاړ شي او له محرم پرته لري واټن سفر وکړي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي بېلابېل ډولونه دي چې تر ټولو عام یې لفظي، جسمي، رواني، د نارینه او ښځو ترمنځ د نابرابرۍ عادي کول، بېلابېلې ځورونې، د ښځو پر وړاندې د مالکیت احساس او د برابرۍ د اصل نه منل دي. خو یو شمېر افغان میرمنې دا کوي چې افغان میرمنې د کورني تاوتریخوالي، ځپلو، شکنجې او جبري ودونو په ګډون له نورو ډول ډول تاوتریخوالي سره هم مخ دي. د دوو ماشومانو مور او د کندوز ښار اوسیدونکې 25 کلنه ظرفشان چې شپږ کاله وړاندې په زور یوه متحل سړي ته واده شوې ده وایي چې په کور کې له سخت تاوتریخوالي سره مخ ده، خو هیڅ داسې بنسټ نشته چې د هغې شکایت ته رسیدنه وکړي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
شوارم یک خانم دیگه داشتن، خانم
خواند می بله خزه در لوده دوی مخزه یه زیم لما رو سیه لبل خزه سره واده وکر و سیزه ده پلار کور تاولی گلم تل ده دو ماشومانو ده خستو گواخو نکوی آوائی چیزه ماشومان در ناخلم ما تا یه رکره کل چیزه کور تا لارشم هغه ده هغه خزه او ماشومان ما وحی ده سیزه اینش چه چیزه ده خپلغک پورتا کولو لپاره لارشم تر سول ما سره مرسته وکری. آخر ده ظلم بسومره دوام وکری،
ظلم ستم ته چقدر.
د بشری حقوقو یو شمیر بنسټونو تر دې مخکې ویلي وو چې د طالبانو حکومت له 2021 کال راهیسې تر 50 فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول یې د ښځو حقونه محدود کړي دي او دا فرمانونه له ټولنیز ژوند څخه د ښځو د ایستلو او د هغه دودونو د رنګینېدو لامل کېږي چې جنسیتي نابرابرۍ ته دوام ورکوي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي که څه هم په افغانستان کې په کور دننه او ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تاوتریخوالي د کچې په اړه کره احصایه نشته، خو په وروستیو دوو کلونو کې دغه تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیال هیدر بار ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د ټولو میکانیزمونو سیستماتیک له منځه وړل د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل شوی دی. میرمن بار زیاته کړه
دا مهال دا ټول خوشینون کې ناسم او غیر قانوني دي، ځکه چې افغانستان په 2003 کال کې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د لمنځه وړلو کنوانسیون تصویب کړ، او د دې کنوانسیون له مخې ښځې له تاوتریخوالي څخه د خوندیتوب حق لري. دا یو له هغو لارو څخه ده چې طالبان د نړیوالو قوانینو او د ښځو او انجونو د حقونو څخه سرغړونه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو واک ته له رسیدو وروسته د ښځو چارو وزارت د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د لوی څارنوالي او د امن کورونو جوړښت لغوه کړل. د بلې خوا د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د ښځو د یووالي او پیوستون د ټیم مسؤوله فرزانه یوبي وایي طالبانو د ښځو ټولې ازادۍ سلب کړي او هغه کسان یې بندیان کړي چې د دوی د حقونو لپاره یې غږ پورته کوه. هغه ادعا کوي چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د ناوړه چلند په وړاندې نړۍ چوپه خوله پاتې ده.
متاسفانه در حال
لبد مرغه په نړۍ کې لدی ورځ څخه په داسې حال کې یادونه کیږي چې افغان میرمنې او مبارزه کوونکې په زندانونو کې دي، له هر ډول تاوتریخوالي سره مخ دي، له کورنۍ تاوتریخوالي او نور هغه تاوتریخوالي چې دوی له بنسټیزو حقونو څخه محروموي. لبد مرغه نړیواله ټولنه د دې ټولو پر وړاندې چوپه خوله پاتې ده.
سکوت اختیار کردن
د راپورونو له مخې دا شوی چې په تیرو څو میاشتو کې د جولیا پارسي، ندا پروانی، منیشه صدیقی، پریسا ازادی او بهاره کریمی په ګډون یو شمیر مظاهره کوونکي ښځې د طالبانو لخوا نیول شوې دي، خو له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره سره تر اوسه د دوی د برخلیک په اړه معلومات نشته. له هغه وخته چې طالبانو پر افغانستان واک ترلاسه کړ، د بشري حقونو سازمانونو ویلي چې په دغه هیواد کې تل د ښځو حقونه نقض شوي، او ځینو دغو سازمانونو پر طالبانو د نړیوالو فشارونو په راوستلو سره د ښځو د حقونو د مراعاتولو غوښتنه کړې ده. خو د طالبانو ویاندویانو د ښځو مسله د افغانستان کورنۍ مسله بللې او ویلي دي چې په دې برخه کې د زور او فشار راوړل بې ګټې دي. په افغانستان کې د جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت حکومت او د ښځو د حقونو ملاتړو سازمانونو د ښځو لپاره د عدالت غوښتنې او ملاتړ یو شمیر پروګرامونه جوړول. یادونه ده چې په افغانستان کې له پخوا څخه هم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی، په ځانګړې توګه کورنۍ تاوتریخوالی موجود و، خو په تیرو شلو کلونو کې په تیره بیا په لویو ښارونو کې ښځو د پام وړ پرمختګ کړی و. ملګري ملتونه وایي د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی لا هم په نړۍ کې د بشري حقونو تر ټولو عام او پراخ نقض دی. د یاد سازمان په وینا اټکل کېږي چې 1.6 میلیونه میرمنې نږدې په هرو دریو میرمنو کې یوه لږ تر لږه یو ځل د دوی د ژوند ملګري یا بل کس یا د دواړو لخوا له فزیکي یا جنسي تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. ملګري ملتونه وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په موخه په یوه کمپاین کې چې هر کال د نومبر له 15 څخه د ډسمبر تر 10 پورې د نو اکسکیوزز یا هیڅ بهانه نشته له شعار سره پیلیږي، له حکومتونو څخه غواړي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې پانګونه وکړي او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د دې پانګونې لارې چارې شریکې کړي. د نوومبر 15 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده چې له 1991 کال راهیسې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد مبارزې لپاره د عمومي هوډ یادولو په موخه غوره شوې، چې په 1999 کال کې ملګرو ملتونو دغه ورځ د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په غزه کې د څلور ورځني اوربند له اعلان سره سم حماس او اسرائیلو پرون د یو بل یرغمل هم خوشی کړل. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د اکتوبر په 1 نیټه په اسرائیلو د برید پر مهال شاوخوا 240 تنه برمته کړي وو. اوربان ناو د برمته او خوشی کېدل د قطر او مصر په منځ کې توپ شوې دي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
په غزه کې د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربند له نافذېدو څو ساعته وروسته دې ډلې 24 تنه برمته خوشې کړل. د راپورونو له مخې په خوشې شویو کسانو کې 14 تنه اسرائیلیان او 11 تایلنډي وګړي شامل دي. قطري چارواکو بیا ویلي دي چې په دې ډله کې یو فلیپینای هم شته. اسرائیلی رسنیو د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له قوله ویلي دي چې په خوشی شویو کسانو کې ډیر لسخځي او ماشومان دي چې ټول پرون د رفاه د سرحد د لارې مصر ته ورسېدل. په عین حال کې قطر خبر ورکړی چې اسرائیلو هم د اوربند موافقې په ترڅ کې 9 تنه فلسطینی میرمنې او ماشومان چې نیولي وو خوشی کړي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان دا خبر پر ایکس شبکې په یو بیان کې ورکړی دی. د غزې ښار چې حماس ډلې ولکه پرې لرله اوس مهال د اسرائیلو لخوا په بشپړ ډول کلابند شوی دی. اوبه او سوان مواد د غزې د اوسیدونکو اصلي اړتیا ده. اسرائیلو منلې ده چې د بشري مرستو د ماموریتونو لپاره به د ورځې 1,50,000 لیتره تیلو ته اجازه ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا ویاند ینس لایرکی بیګا وویل چې د اوربان له نافذېدو سره سم غزې ته د بشري مرستو رسول په چټکۍ سره روان دي. د هغه په وینا تیل د غزې له مهمو اړتیاو څخه دي.
It is very important to get fuel in to be able to
دا ډیره مهمه ده چې غزې ته باید تیل ورسیږي. سو تر کنټرول لاندې د خلکو درایستلو لپاره ټول وسایط فعال شي. اوس مهال دلته لیدل کیږي چې تاسو ته سخت زیان اوښتې دی.
حماس ډلې چې امریکا او اروپای ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو د حملې پر مهال شاوخوا 240 تنه برمته کړل. حماس لپاره نوې موافقه مخکې هم یو شمیر برمته خوشی کړی وو. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس ډلې اداره کوي ویلي دي چې پر دې ښار د اسرائیلو د حملو په نتیجه کې له 1,300 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دي چې د اکتوبر د 1 په حمله کې د ده په هیواد کې شاوخوا 1,200 کسان وژل شوي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیا لا بیلو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه باندې ځینې مهم مطالب خبره کړې دي چې ځینې یو لنډی سي اورو.
یو شمیر هندي او لویدیځو ورځپاڼو په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت د بندېدو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي طالبان به په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت ونیسي خو د افغانستان سفارت د بندېدو اعلان وکړ. ورځپاڼې په ډیلي کې د افغانستان د سفارت د ودانۍ عکس خپور کړی چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ پرې رپیږي. انډیپندنت د افغانستان د سفارت هغه اعلامیه هم خبره کړې چې د جمعې په ورځ خبره کړه او په ترڅ کې اعلان وکړ چې د هند حکومت د نملاتړ لکبلې د پنځشنبه ورځ سفارت په کامل ډول بند کړی دی. په همدې منځ کې د هند لپاره د افغانستان سفیر فرید مومونزی چې د پخواني ولسمشر اشرف غنی له لورې ګمارل شوی و وایي چې د هند او طالبانو ترمنځ به اړیکې ټینګې شي. مامونزی پرون جمعه انډیپندنت ورځپاڼې ته وویل په داسې حال کې چې د افغانستان د جمهوري حکومت سفارت په هند کې خپلې دروازې بندوي یو طلایي دوره ورسره پای ته رسیږي. طالبان به اوس دا سفارت چې په تیرو 2 کلونو کې له کنټروله وتلی و ترلاسه کړي. د ګیلې په توګه د افغانستان له پخواني منتخب حکومت سره د هند نه همکاري ته په اشاره ویلي چې د هند او طالبانو ترمنځ همکاري شي چې څنګه ارزښتونو ته لکتو پرته د شخصي ګټو په خاطر اتحادونه جوړیږي. ورځپاڼه وایي هڅه یې وکړه چې د دې موضوع په اړه د هند له باندنیو چارو وزارت سره تماس ونیسي خو بریالی نه شوه. انډیپندنت د ډیلی کې په پای کې ښلي په ډیلی کې د افغانستان د سفارت کارکونکو د پخواني جمهوري حکومت له لوري ګمارل شوی وو خو د پخواني حکومت له پرزیدو وروسته مالی ستونزې لرلې. دغه سفارت بندیدا په هند کې د افغانستان د جمهوري حکومت د 22 کلن حضور پای ګڼل کیږي. د افغانانو په تړاو د بریتانیایي ورځپاڼو یو بل موضوع په دغه هیواد کې د هغو افغانانو د میشتولو ده چې له 2 کلونو راهیسې هلته اوسي خو کورونه نه دي ورکړل شوي. همپشایر ورځپاڼې د دې ستونزې د حل کولو لپاره د دغه ښار د ښاروال څرګندونې خپرې کړې چې وایي د 650,000 کورونو د جوړولو او ترمیمولو پریکړه یې تصویب کړې ده. په دې کورونو کې به افغان او اوکراینی کډوال میشتل شي. په بریتانیا کې یو شمېر افغان کډوال د دې لپاره چې کورونا ورته نموندل کېدل ډېر موده په هوټلونو کې پاتې شول. د موضوع ډېر انتقادونه و پارول خو اوس دا ستونزه په تدریجي ډول هواري شي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي.
مننه چې ازادي رادیو واوري. ازادي رادیو دات کام کې زموږ خبرونه هم سلیر وي ساته دی اوازې دی یو تړونی په کې غاګلو سره تاسو کولای شئ زموږ په پاره ته دننه شئ. زموږ خبرونه سلیر وي سات هغه چې رادیو پر څه پخپري په ازادي رادیو کې ژوندۍ واوري. کوم خبرونه مو مسکړي وي هم ولې اده وتلی وي غواړي په تکرار واوري. حالت جدول شته وخت او زمانی پنهخه کی کولای شي چې د خبرونه واوري. وړاندې لدی چې د خبرونه دوی منی مای ته ورای شو او تاندې څنګه خبرونه واوري. په کابل کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شو د مهمو خبرونو لنډیز. د طالبانو چارواکي وایي په کابل کې پرونی مازدیګرۍ 14 کې چاته مرګ ژوبلانه ده اوختي. د کابل د امنیه قومندانې ویان خالد زدران د خو تلونیوس په نوم خصوصي تلویزیون ته ویلي ناپېژاندو کسانو پرون د کابل په میرویس میدان سیمه کې د تلاشۍ یوې پوڅې تر څیرمه د اوبو یوې ټانکۍ تلاشي بم ورګزار کړل. خو د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو یو مخالف ډلې د 14 پړه منلې او دای کړې د چپري برید کې څلور طالبان چې یو قومندانې هم پکې شامل وشل شوي او درې نورې ټپیان دي. د ادارې خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. د جرمنی کینپال یا کین اړخی ګوند افغان کروالو د لیک د پټس بهیر لامل پر حکومت ته انتقاد کړي. جرمنی خبری اژانس پروند کینپال ګوند د غړي کلارا بونګر لقبل خبر ورکړ چې یو شمیر افغان کا افغانانو د سیاسي پناه وختونه لیکونه د حکومت لخوا منل شوې خو تر اوسه نه دي انتقال شوی او اوس دا کسان په پاکستان د جبري وستو لګو اخسره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا د افغانستان د مرستې له صندوق سره د آیرلند د 1500 یورو بسپنی خبر ورکوي. اوچا پرون پر خپل ایک شبکه په یو بیان کې دا خبر ورکړی او آیرلندي مننه کړې ده. اوچا دا هم ویلي چې له 2000 کال وروسته د افغانستان د مرستې له صندوق سره د شاوخوا 15.5 میلیون مرسته د آیرلند لخوا شوې. برېټانیا یوې محکمې دوه ورونه چې ویل کېږي غوښتل د داعش پر لیکو د ورګډېدو لپاره افغانستان ته ولاړ شي په حبس محکوم کړي دي. د جرمني خبري اژانس راپور پر بنسټ 21 کلن محمد عبدالحلیم حیدر خان او 13 کلن ورور محمد حمزه حیدر خان په جولای کې د تروریستي اقدام په تور مجرم وپیژندل شول. حلیم په 10 کاله او حمزه په 8 کاله بند محکوم شوي دي. او د قطر د بهرنیو چارو وزارت د اسرائیل له زندانه د 9 تنه فلسطینی ښځو او ماشومانو د خوشی کېدو خبر ورکوي. د وزارت ویان پر ایکس شبکه په یو بیان کې لیکلي دي چې دا اقدام د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند له موافقه ورسره شوی دی. په عین حال کې حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه د وی تروریست ډلې په توګه پیژني سلیر وشتنه برمته خوشی کړی دي. او سم لژمنی سره سم تاندې څنګه اونیزه خبرونه واوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. هیله ده چې ښه به وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. په یوې بلې تاندې څنګه خپرونه کې په دوو مهمو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به واورئ چې ولې ځینې ځوانان د دې پر ځای چې د خپل شخصیت واقعي اړخونه وښيي او د خپل ژوند په اړه حقیقتونه ووایي ځان ته یو جعلي شخصیت جوړوي. د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخه نیول کیدی شي؟ هم دا ډول د خبرونې په دوهمه برخه کې په دې غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ تر کوژدې مخکې د هلک او نجلۍ د لیدلو مخه نیسي. د دې کار پایلې څه کیدی شي او که هلک او نجلۍ سره وګوري پایلې به یې څه وي؟ هیله ده د خبرونې تر پای راسره ووسئ. داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلي او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي خو په مجلس کې چې کښېني تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زموږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې
په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه ډېر با کرکټر ډېر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده، موږ تاسو وایي چې وړتیا د یو انسان استعداد لیاقت او د ښه شخصیت ښه کرکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالي ژوند په ځان ښودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډېر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې اصل کې چې په دې کې هڅه نه دا ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان دغه کړه وړه د خوی دا د په درد نشي خوړلی.
هغوی چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ، او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
وسنې مونږ یو خپل وای نه ولا هغه به دائم لافې وباټې وهلې چې په فلانی مې داسې مرمې تیر کړه، په فلانی مې داسې مرمې تیر کړه. لا پوه شو بعضې خلک دي چې انډیوالا زړه ډېر وړوکی زړه لري خو ډېرې غټې غټې باټې ولي. هغه خو داسې دروغ ویلې چې زه خپله عام قومندان یم، عام انډیوالا اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم، در حال کې چې هغه فلزکار و خپله پوه شوې. له دروغو نه به دا ویلې، خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدلې پوه شوې، هغه بیچاره فکر نه کوم چې هغه خپل فلزکاري هم انډیواله په سمه توګه کولی نه سوه. نه پوهېږي اوس هم باټې وهي، دا بعضې خلکې چې دي عادت یې سوي.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکی اغوندي چې دوی خپله سویه نورو ته لوړه وښيي.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښيي او چاته لوی وښيي. په هغه اندازه باندې نه وي، ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري رشته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښيي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وښيي، نو ځان خودنه کوي او باټې وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښيي دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
که دغه ځوانان ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنه بهبود خواته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان را پیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانان ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي، که دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کیږي. زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړی ته سړی رسوای شي، که زیان وباسي. دا خو کاذب په شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا، ځکه چې هغه آینده دروغ که یو ورځ وي دوه ورځې به وي درېیم ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي، او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده، او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي، او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان دین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هماغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځې نه لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې مانا ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته، کمپیوټر ورته کښېږدي چې کار وکړه، او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي. خو بیا مجبوره ده چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کیږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دي موضوع نه، اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې را ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه ځان جګه خبرو کې دوی هغه جګه خبرې ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا په تکرار یو دوی پورې خان دي، یو قسم غب خوندې ترې جوړ کړي، ریش خان په وحي د لپاره چې څوک په اصطلاح استهزاء کوي یا په اصطلاح غبانه یو قسم ریش خان دوی د لپاره هغه نورم تشویقي وي یاره تاریخ په دغه شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کیږي، هغه تشویقیږي.
انجینر مطیع الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوې بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي، په کوم ځای کې سي، هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي، تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي راکې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو غنو، په صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ خودل د لمنځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب اغوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. دین صاحب، په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځین ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي، د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغه ځان منل او هغه کې منلیدل یا هدف ته رسیدل لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې، زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنې دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړه چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغه سې دی او هغه سې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهات او عواملو په بنا باندې. بیا دغه سې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته خپل ټولنې ته خپل فامیل ته نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو گرداب کې راگیر شي ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو دپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی کوم څه چې هغه غواړي نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو دپاره نمایشي کارونه کوي دروغ وایي ځان لوی ښایي او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته
لودین صاحب نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده یعنې ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري
نو د دې نه د وتلو دپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هم هغې دپاره زحمت وباسي زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي مشکلات شته دي خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلیرویش ساعته اورېدلای سي د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره
هر هلک او نجلۍ غواړي له داسې چا سره خپل ژوند شریک کړي چې د دوی په زړه برابر وي خو په افغانستان کې بیا هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې نشي سره لیدلی او مجبور دی په پټو سترګو یو بل ومني د لوګر اوسیدونکی عبدالحمید ظفر وایي واده د ټول ژوند مسله ده او باید د هلک او نجلۍ په خوښه وشي
د جلکۍ او د هلک توافق شرط ده ځکه دا د ټول زندگی یا د ټول ژوند معامله ده په دې کې هیڅکله بیا داسې نشي کیدلی چې کله وروسته له واده نه یو بل وګوري د هغوی خویونه یا د هغوی کړه وړه دا سره تفاوتي مختلفې بیا د ژوند ډېر تریخ تمامېږي یا دغه د خوشنت سره منځته کې اکثره له همدغو شیانو راښیي چې بعد له واده نه یا د مېړه ښځه خوښه نه یا د ښځه مېړه خوښه نه
په کلیوالو سیمو کې ډېر وخت داسې پېښې هم شوي دي چې رویبارانو ته یوه نجلۍ یا هلک ورښودلی خو بله ورځې چې خیښان ورغلی بل کس ورسره مخامخ کړی د پکتیا اوسیدونکی جلیل جلالی وایي د هلک او نجلۍ د نه لیدلو او نه پیژندلو له وجې دغه ډول پېښې په کلیوالو سیمو کې ډېرې تر سترګو کېږي
مثلا ځینې ځایونو کې داسې کېږي چې یو هلک وي هغه یې ورته ښودلی وي یا عکس ور وړی په خپله نجلۍ نه وي لیدلی بیا هغه بل هلک وي یا مقصد هغه معیوب وي یا متاد وي یا نور کوم مشکلات له ځان سره لري نو دغه ستونزې زیاتې رامنځته کېږي همداشان د هلک طرفه هم ستونزې پیدا کېږي ځکه چې هغه نجلۍ لیدلی نه وي یا ورته مقصد مور لیدلی وي یا ورته پلار لیدلی وي یا ورته خور لیدلی وي نو هغه څه چې د ده زړه غواړي هغه د مور او پلار او یا د ورور چې کومه خوښه وي هغه د ده په خوښه نه وي نو بیا ستونزې ډېرې رامنځته کېږي د دوی ترمنځ لکه د دوی ترمنځ هغسې ژوند بیا نه ترسره کېږي لکه څه ډول چې په خپله یو سړی ځان ته لیدلی وي خپله خوښه کړې وي
کله چې له یو چا سره واده کوئ او په لومړي ځل ورسره ګورئ په دې ځان پوه کړئ چې تاسې هغه کس ته تمایل لرئ او دا جوهر پکې وینئ چې ټول ژوند په خوشحالۍ ورسره تېر کړئ که چېرې دا اسکرا نو بیا پریکړه کول به درته اسانه وي د کابل اوسیدونکي پلوشه وایي د راتلونکو ژوند مسایل باید په لومړی لیدنه کې مطرح شي
یو جنۍ چې کور ته چلو شي د هغې خواستګاري کوي که نه نو د کوژدن لپاره نو هغې ورسره نه دی کتلی یوازې هغې مور کتلې ده یا پلار یا خور هغې کتلې هغه وخت چې د دې کوژدن کېږي یا به ګوري نو د کوژدن نه بعد دې خبرې پیدا کېږي چې ولې زه داسې یم دا کار کوم یا دا کار نشم کولی دا داسې یم نو د هغې خاطر ضروري ده چې یو ځل هغې کینی د کوژدن نه مخکې دا ټول ارز چې وی دغه په منځ کې یاد چې سخ وخیږي یا سه کارونه دغه وخت دی سه کارونه دغه وخت نه دی نو بیا د خپل په منځ باندې شریک وکړي.
پلوشوای له هغه چا سره چې کوژده کوي غواړي له واده مخکې ورسره وګوري او خپل هیلې او غوښتنې ورسره شریک کړي.
که زه واده وکم نو زه غواړم چې د کوژده نه مخکې باید دا حالک سره کینم چې ورسره خبرې کوم چې زما دا خویونه دي دا عادت می ده داسې کوم که نو خوښي هم او که نه هم نو باید دا مثلا نو حل شي. نو هغه هلک او انجینر چې نه ګوري وایس خبرې نه کی چې زما دا کوم خویونه دي کوم عادت دي چې دا زما خوښ دی چې که راضی ښه او که نه. نو دا مشکلات چې ده دا ټول د کوژدن نه مخکې باید یو ځل کینی او ویګوري نو دا مشکلات ټول به حل کی.
د غزنی اوسیدونکی ذبیح الله عیار وایي که چیرې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره ونه ګوري او د کورنۍ په خوښه کوژده وکړي په راتلونکي کې چې کله لانجې کوي خپلې کورنۍ ته وایي دا نجلۍ زما خوښه نه وه یا ما لیدلې نه وه تاسې راته کړې. خو که له کوژدې مخکې سره وګوري د تاوتریخوالي لپاره به دا بهانه هم پاتې نه شي.
موږ سیمه کې داسې یو ځوان و یوه نجلۍ کوله خپل پلار ته وویل چې یو لک روپۍ اضافه در کوم نجلۍ دې راښکاره کړه ورښکاره یې کړه یو لکه اضافه ورکړه نجلۍ وکړه ژوند یې خوشحاله دی. یعنی که دغه رسم جوړ کړو چې پرته له پیسو سره وګورې نجلۍ او هلک دا به ښه خبر وي. بل هغه وخت دوی خپله پرېکړه کولای شي چې یا مې خوښ یې یا دې خوښ یم بیا وروسته ګیلم نه یې پاتې دی سره لیدلې مو د دواړو سره خوښ کړي دي نو کوم جنجال نه پاتې کیږي.
ارواپو ډاکټر نصرت الله رسا وایي که څه هم په افغانستان کې د اړیکو د مختلفو ډولونو په اړه څېړنې نه دي شوې خو د هغو کسانو په ژوند کې چې له کوژدې مخکې سره خوښ کړي نه دي ډېر احتمال شته چې ټکر رامنځته شي.
زمونږ غوندې ټولنې وروسته پاتې ټولنه کې په دې اړه ډېر کم څېړنې شوي چې موږ دا سره مقایسه کړو چې مثلا کوم کسان چې په خوښه یې واده کړی او د واده نه مخکې سره یو بل سره لیدلي او یو بل یې خوښ شوي دي د هغو کسانو سره پرتله کړو چې هغوی دا کار نه کړی. خو په عمومي لحاظ باندې لکه ما چې ویلې که چېرته دوی یو بل سره ونه ګوري او بیا یو ځل د واده په شپه باندې سره دوی مخامخ شي او په رواني لحاظ هم په دماغي لحاظ دې ته آماده نه وي نو د هماغې ولې شپې نه د دې احتمال شته چې دوی ترمنځ یو ټکر رامنځته شي او بیا دغه په یو عقده بدل شي. بیا د دوی راتلونکی ژوند هیڅکله د خوښۍ ژوند نه وي. دوی داسې ژوند کوي لکه پر تحمیل شوی چې وي او حتی ځینې وخت کې کېدای شي چې د طلاق سبب شي حتی ځینې وخت کېدای شي د وژنو او د شیانو سبب هم کېدای شي.
دینی عالم مولوی محمد علیم بسمل وایي له کوژدې مخکې لیدل سره له دې چې په اسلام کې جواز لري یو ښه عمل هم ګڼل شوی. هغه وایي که چیرې په ناخوښۍ او ناخبرۍ کې نجونې او هلکان یو بل ته ودیږي او سبا یې ترمنځ څه ستونزه جوړېږي مسؤلیت یې د کورنیو مشرانو ته راجع کېږي.
که چیرې یو څوک غواړي چې د خپل ژوند دپاره یوه نجلۍ انتخاب کړي نو هغه په شریعت کې دا نه چې یوازې جواز لري بلکې ډېر ښه کار او سنت هم ورته ویلی شو. یو صحابي په انسوارو کې ښځه وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې وفي عینه شیء د ده سترګې ښکلی نه دي. حتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته مشوره ورکړه باید ښکلې نجلۍ وکړې او دا یې جواز هم ورکړی ځینې کسانو ته چې باید که څوک غواړي چې کوم نجلۍ سره واده وکړي ورته وګوري. نو ښه کار دا ده چې موږ تاسې د شریعت په همدغه حکم باندې عمل وکړو او که چیرې موږ په دې باندې عمل نه کوو نو بیا داسې ټوکه راسره کېږي چې خدای مکړه د موږ نجلۍ تښتي یا د موږ زوی هغه نجلۍ پرېږدي موږ تاسې ورته غوره کړې نو موږ تاسې باید خپل ګریوان ته سر کته کړو موږ تاسې هغه نجلۍ او هغه هلک ملامت نه کړو خپل ځان ملامت کړو.
مولوی بسم الله وایي ستونزه د هلک او نجلۍ په لیدلو کې نه ده بلکې په دې خاطر څوک هڅه نه کوي.
له ماما نه مشوره اخلي له خپلې پردې سړې نه مشوره اخلي له هغو چا نه مشوره اخیستل کېږي چې هغه د مشورې حق نه لري خو څوک چې دا حق لري چې له هغه نه پوښتنه وسي له هغه نه څوک پوښتنه نه کوي. لنډه دا چې ستونزه دا نه ده چې موږ دپاره زمینه مساعده نه ده چې نجلۍ هلک وګوري یا لکه نجلۍ وګوري بس ستونزه په دې کې ده چې د دې کار دپاره څوک هڅه نه کوي. مثلا د انټرنیټ یا د ټلیفون له لارې نه یا مثلا د سکایپ له لارې نه د تصویر له لارې نه هغه ویني هغه لارې هم شته خو لیکن داسې هم کېده داسې نه شیانو ته بېخي ضرورت نهشته او په عادي توګه د یو بل سره ویني. پخوا به خلکو مثلا که یوه نجلۍ به په هلک باندې مینه په زیارتونو کې به سره لیدل اوس بازارونو ته هم سره ځي نو ځکه ماته ستونزه نه ښکارېږي.
ارواپو ډاکټر نصرت الله رسا وایي له رواني اړخه دا ښه خبره ده چې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره وګوري ځکه دوی چې له واده وروسته سره مخ شي د نارامۍ احساس به نه کوي.
د ګډ ژوند پیل باید په مینه او محبت سره وشي او په داسې شکل وشي چې هغه کې تشدد او دا شیان کم وي که نه. نو زموږ استاس په ټولنه کې اکثره داسې ده چې ځوانان ته مخکې نه د جنسي مسایلو په اړه د روابطو په اړه د اړیکو په اړه هیڅ ډول معلومات نه ورکول کېږي او ډېر کم منابع هم په دې اړه موجود دي. نو دوی کله چې یو بل سره مخامخ کېږي د دوی اولین تماس چې هماغه جنسي تماس دوی لا آماده نه وي رواني نظر نه جنسي اړيكي په ورسته د هغه نمن سره شي چې د دوړو خو پوره رضایت پکې وي ک ځوانان د واده نه مخکي دوی ته د سیو زمينه برابر شي دوی یو بل خو پیژني یو بل سره خبرې وکي او د یو بل سره د اوسېدو نه مخکي دوی د راحت احساس وکي د مثبت پایل ترلاسه
ډېر خلک خپل لور یا خور ته د اجازه نه ورکوي چې لا کوژدې مخکي له هلک سره وګوري ځکه د دوی په نظر دا به شرمې ده خو مولوي محمد علیم بسم الله وایي په داسې ځایونو کې چې د انسانانو د ژوند مهمې پریکړې کیږي باید شرمونه شي
قسم حیا ښه کار ده الحیا شعبت من الایمان حیا د ایمان یوه څانګه ده خو دغه حیا بیا په کوم ځای کې سې نه کول پکاري هلته بیا د ایمان څانګه نه شي کېدلی هلته بیا پکار داسې حیا ونه شي که کوم ځای کې سې حیا نه وي پکار موږ حیا وکړو بیا به د هر رقم ستونزو سره مخامخ کېږو نو دغه مسله صورتا که څه هم موږ ته داسې ښکارېږي چې دا شرم ده ولیکن په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار موږ تاسو په داسې ځایونو کې مثلا خپل لور یو چاته ورخاره کول داسې زمینه مساعده ول سي یو هلک راسي د موږ لور وویني یا خور وویني دا سوالت پیدا شي دا خو حیاتوب ده دا نظر غلط ده ځکه سې دا سې ځایونو کې شرم کول د خپل ځان سره د خپل کورنۍ سره خیانت ده او په دې کې حق تلف کېږي او په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار
ارواپوهان وایي په لومړي ځل لیدلو کې هلک او نجلۍ دې پر کوژدې او راتلونکي ژوند خبرې وکړي هر ځوان یا پیغله چې کوژده کوي باید تر وروستي حده هڅه وکړي چې له مقابل لوري سره وویني ویپیژني او خپل زړه مطمئن کړي که یې خوښه وه هو دې وایي او که نه نو لا دې رابطې انکار یې په ګټه دی دا تان نسانګې درنو اوریدونکو د خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا راتګ مو علامل شه
Yeah.